السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت ما سیګر سلور بجی شوی دی زانی ساجمل بدر سره په دی روانه خبرونه کیم په دی خبرونه کې با په گلګت بلتستان او بلوچستان کې د وسلوال له خوا د پیښو حال په پا پاکستان او افغانستان کې سیلابونه د خیبر پختونخوا د اطلاعات او د وزیر شاه فرمان مرکه د ساجد مسی امریکایي سکالرشپ ګټل او په نورو موضوعګانو به هم ریپورټونه واره 19 پروګرام سروې هم لرو خو لومړی بعد د سات تازه خبرونه وورو چې زموږ همکار احمد شاه زمی درته وړاندې کوي.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی، د پاکستان په گلګت بلتستان کې د پوځ او پولیس درې چارواکي وژل شوي دي. په بلوچستان کې له کوټ څخه پنجاب ته تلونکي 13 مسافر په لاریس باندې کښته کړل شوي او بیا وژل شوي دي. د امریکا حکومت په یمن کې خپل ټولو غیر ضروري سفارتي کارکوونکو او امریکایي وګړو ته سمدستي د هیواد پرېښودلو امر کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په گلګت بلتستان کې نامعلوم وسلوالو د پوځ او پولیسو درې افسران په ډز وژل دي. د چلاسمې انتظامی مشر یا ډی سی امجد بټین سهار مشال راډیو ته وویل چې د پوست کرنل غلام مصطفی، کیپټن اشفاق او د دیامیر زیری د پولیسو مشر هلال احمد بیگاش په ډیپټی کمشنر هاوس کې له نوموړي سره د امنیت په اړه غونډه وکړه چې د سنېدو پر مهال په لاره کې وسلوال برید پر وسو او دغه درې واړه افسران پکې وژل شول. په دې پیښه کې درې تنه پولیسوالا ژوبل شوي هم دي. د گلګت بلتستان وزیر اعلی سید مهدی شاه د دې پیښه غندنه کړې او د دې د پلټنو امر یې کړی دی. برخو جندولانو می وسلوالي ډلې نن مشال راډیو ته د ټلیفون له لارې ویل چې دا برید دوی ترسره کړی دی. د بلوچستان په بلان سیمه کې له کوټ څخه پنجاب ته روان د سورلو له ګاډو څخه وسلوالو درې ډیر لستانه تشولي او بیا وژل دي. د مزلې ډیپټی کمشنر کاشف نبی نن مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو پرون شپه پر دوه بیلابیلو ځایونو بسونه درولي او د سورلو تشنات ګاډونو کتلو وروسته دوی نږدې غرونو ته لځان سره بیولي او هلته وژل دي.
دا پیشه د مچ په گیش پریسیمه کې سوې چې پکې ډیر لستنه وجل سوې دي. د سورلیو شاوخوا و بسونه و چې له کوټه پنجاب صوبې ته روان و. د وجل سویو کسانو مړي مو فی الحال کوټه ته واستول چې تر قانوني پلټنه وروسته به خپل سیمو ته ولېږدول شي.
کاشف نبی زیاته کړی چې دا مسافر د پنجاب صادق آباد او راجنپور سیمو ته د اختر لپاره روان و. اخوا بیا د بلوچستان د داخله چارو سیکرټري اکبر حسین دورانی مشال راډیو ته وویل چې تر پیښو وروسته امنیتي ځواکونه تر وسلوالو پورې ورسېدل او تر منځ یې شاوخوا نیم ساعت ډزې هم وسوې، خو د ده په وینا وسلوال بیا هم په تېښته کې بریالي شول. بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوالي ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ د دې پیښې مسؤلیت منلی او ادعا کړې چې وژل شوي ټول ډیر لستنه د پاکستان امنیتي سرتیري دي. د پاکستان د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط نن مشال راډیو ته ویل چې امنیتي ادارو د ډیر اسماعیل خان په یولوی هسپتال کې د پنجابي طالبان یو مهم کمانډان مجاهد احمد چې د فقیر بابا او ابوبکر په نامه هم یادې دی نیولې او د پښتنو ګرویژن لپاره لزان سره بیولې دي. چارواکي زیاتوي چې د حکومت کمانډان پر ډیر اسماعیل خان جلد وسلوالو د برید پر مهال زخمي شوی او چې اوس د دغه سیمې په یولوی روغتون کې تر درملنې لاندې وو. نوموړي په هسپتال کې د داخلي پر وخت له بل نوم او جلیش ناتکار څخه کار اخیستی وو. د ډیر اسماعیل خان پولیس هم په پیښه تاییدوي او وایي چې مجاهد احمد امنیتي سرتیرو له ځان سره بیولی دی. د پاکستان چارواکي وایي په هیواد کې د پشکال په بارانونو او سیلابونو کې د مړو شمیر 55 ته رسیدلی چې پکې 14 کسان یوازې په خیبر پښتونخوا کې وژل شوي او لا هم د زیانونو راپورونه را روان دي. د آفتونو د نظم د صوبایي ادارې مشر عاطف الرحمن په صوبه کې د اوښتې زیان په حق له مشال راډیو ته وویل
دیکھیے زمونگا، پیخور، ڈی خان، ٹانک، چترال او سن نقصانات کرک، نوخار او لکی سائڈ سے شوی دی. پشاور کے تقریب 10 مکانات چکن دیا گا مکمل طور باندھے تباہ شوی دی او 60 چکن دیا گا جزوی طور باندھے دی. تگا شانتے پر ٹانک کے 44 کورونا ڈیمیج دی. ڈی اے خان کے 400 کورونا متاثر دی. خواغیلا رپورٹ سے پورا نظر آگے جگہ چوبا خطے ہوئے نو داغی اسسمنٹ باغی نے پس کی چوبا کزشی.
د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي دوی له مرکزی حکومت په سیلابونو او بارانونو کې له وړاندې څخه د خبرداري ورکولو د نظام پیاوړ کولو غوښتنه کړې ده. بلخ په افغانستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره په سیلاب ځپلو سیمو کې د نورو سیلابونو د امکان خبرداری ورکوي. د ادارې له ځپل سو خلکو سره د زیاتو مرستو غوښتنه هم کړې ده. د یاد ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس پرون په کابل کې مشال راډیو ته وویل چې په دې اړه د ولسمشر حامد کرزي د مرستیال په مشرۍ کې په یوه غونډه کې ځانګړې خبرې وسوې. چارواکي وایي چې په تیرو څو ورځو کې د کابل په څو ولسوالیو، ننګرهار، لغمان، خوست او کاپیسا ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته ستر مالي تاوانونه هم رسولي دي. دا اداره وایي چې د کابل د سروبي ولسوالۍ په ګډون په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو له کبله تر اویا تنه زیات مړه شوي او د ورکو سوو کسانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. هندي چارواکي وایي چې په لنجمنه سرحدي سیمه کشمیر کې پرون ناوخته د دوی 15 عسکر وژل شوي دي. د هند دفاع وزیر ویلي چې د شلو په شاوخوا کې وسلوال تراګر چې په پاکستاني پوځي درې شوي کې نور کسان هم ورسره و. د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د هند پر یو امنیتي پوسټ برید وکړي. د دفاع وزیر اے کے انټونی نن هندي پارلمان ته وویل چې د پیښ په تړاو د پاکستان له حکومت سخت احتجاج کړی دی. برخه د پاکستان یو پوځي چارواکي انکار کړی او ویلي دي چې پر سرحد کومه پیښه نه ده رامنځته شوې. راپور سوی دغه پیښه تر هغه یوازې څو ورځې وروسته رامنځته شوې چې پاکستان له هند سره د سولې د خبرو اترو د بیا پیلېدو وړاندیز کړی و. د سولې خبرې هغه وخت ودرېدې کله چې د روان کال د جنوري په میاشت کې د برید پر مهال یو هندي عسکر څخه سر پرې کړل شوی و. خبرونه لمشال رادیو خبري. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په یمن کې د خپل سفارت ټول غیر ضروري کارکونکو او د امریکایي وګړو ته ویل چې سمدستي له دې هیواد څخه ووزي او په سیمه کې د ممکنه ترهګر برید پر وړاندې امنیتي تدابیر زیات کړي دي. دا خبرداري په داسې حال کې ورکړل شو چې استخباراتي ادارو په خپلو څارونو کې هغه پیغامونه کشف کړل چې القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په یمن کې خپل مرستیال ته استولي او د مهمو ترهګرو بریدونو پلانونه پکې بیان شوي دي. امریکا په منځني ختیځ او افریقا کې خپل یو شمېر سفارتونه او سیاسي ماموریتونه هم تړلي دي. په یمن کې امنیتي چارواکي چې نمونه نه دي پټاکسي وایي د امریکا یوې بې پلوټ الوتکې نن د دې هیواد په ختیځ ولایت ماریب کې د القاعده شبکې څلور فعالان ووژل. دوی وایي په وژل شوو کې دوه تنه د القاعده شبکې جګپړي مشران دي. برتانیا، فرانس، جرمني او ناروې هم په یو شمېر هیوادونو کې خپل سفارتونه تړلي دي. او نن د جاپان په هیروشیما ښار کې په لسګونه زره خلک د هغه ټمی برید د اته شپېتمې کلیزې په یاد کې راغونډیږي چې په نړۍ کې په اول وار سوی و. د خبرونو پای
خبرینم د احمد شاه اعظمی اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې به وره په گلگت بلتستان او بلوچستان کې د وسلوالو لخوا خلکو ته مرګ ژوبل رسیدلی. بلخوا په پاکستان او افغانستان کې سیلابونو مالی او ځانی زیانونه کړي.
حکومت نه او د موسسو دولتي موسسو او غیر دولتي موسسو نه زمونږ فایده دي. د خلکو په نمایندګۍ ډېر متضرره شوي دي. اساسي کومک ورسره
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان وایي که مرکزی حکومت د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ګامونه پورته کول غواړي نو دوی به مرستې کوي.
کر په پختونخوا کې او خاص کر په دې پښتنو باندې امن راځي نو موږ به هر قسم تعاون د مرکزی حکومت سره کوو.
ساجد مسیح په فاټا کې لومړی عیسائی مذهب اقلیتي زده کوونکی دی چې امریکایي سکالرشپ یې ترلاسه کړی.
یو کال سکالرشپ دی چې امریکنۍ حکومت او د امریکنۍ خلک تاسو له سپورټ کوي بس نوې شی نه زده کړی.
د نور رپورټونو تر څنګ 19 پروګرام سروي هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. او زه د خبرونې لومړی رپورت اړخته. په گلگت بلتستان کې یو پولیس او دوه پوځي افسران وژل شوي دي. د چارواکو په وینا وژل شوي افسران له یو ملاقات وروسته په لاره وو چې نامعلومه کسانو پرې ډزې وکړې. د بریزي مواري جندالله ډلې په غاړه اخیستې او وایي چې حمله د تحریک طالبان پاکستان د مرستیال مشر ولی الرحمان د وژنې د بدل اخیستو لپاره کړې. رابعه اکرم خان پر رپورت لري.
د گلگت بلتستان په ضلع چلاس کې تیره شپه نامعلومه وسلوال لخوا په یو برید کې د دیامیر ایس ایس پی هلال احمد خان په شمول د پوز یو کرنل غلام مصفا او یو کیپټن اشفاق وژل شوي دي. د چلاس ضلع ډپټي کمشنر اجمل بټي مشالې ډیو سره په خبرو کې اوویل چې نن سبا د امن امان په حق له دوی په غونډې کولې او تیره شپه هم د افسران په دې لړکې د کور ته راغلي وو کوم چې د نامعلومه وسلوال لخوا وژل شو. د زیاتوي چې په دې پیښه کې د دوی یو حفاظت کوونکی زخمي شوی دی.
تیره شپه زمنګ د غونډې لپاره وا نو کرنل صاحب او باقی نور خلک زما کور یعنی ڈی سی هاوس چې لاس ته راغلی وو. هغوی زما د کور نه قریبا شلبان دی یو بجه ووتل. زمنګ دا سیمه غریزه سیمه ده. کله چې دوی زما د کور د گیټ نه ووتل نو هغل ته مخکې بره یو چړای راځي او هلته پرې نامعلومه کسانو ډزې وکړې. په دغه ډزو کې دوی ته د سنبالېدو موقع ملاو نشوه او ایس ایس پی کرنل او کیپټن په دې ډزو کې ووجلې شو او د دوی گاډي هم د غرن لاندې او غورځېدو.
د دې پیښې تحقیقات په حق له نوم وړي زیاتوي.
انویسټیګیشنز هورې ابي ايدي صاحب او
د دې پیښې په اړه تحقیقات روان دي او په دې لړ کې آی جی ڈی آی جی او هوم سیکرټری چې لاسته را رسیدلی دي نو پلټنې روانې دي او د دې په حق لا د وخت نه مخکې څه ویلې نشم.
د دې پیښې په اړه جندولا ګروپ اخستی ده. دغه ډلې یو تن چې ایزان د جندولا ډلې ویانبونی مشال ریډیو ته د نامعلومه ځای د ټلیفون د لارې وویل چې دوی دا برید د تحریک طالبان یو مهم کمانډر ولی الرحمان په بدل کې کړی دی. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د بلوچستان په بولان سیمه کې وسلوالو د پنجاب دیارلس اوسیدونکي وچلی دي چې د پولیسو په خبره لکویټي ساتک آباد او راجنپور سیمو ته روان وو. د مچ ډپټي کمشنر کاشف نبی مشال ریډیو ته ویلي وسلوالو له وو بسونو څخه تر شناهدي کارډ کتل وروسته دیارلس تنه کته کړل او وروسته یې په ډزو وچلی دي. خدای نور ناصر پی رپورټ لري.
د بلوچستان له سر شار کوټې څخه جنوب ختیځ لور ته په شاوخوا 70 کیلومتره کې د بولان په مچ سیمه کې وسلوالو دیارلس مسافر وژلي او په تیښته کې بریالي شوي دي. د مچ سیمې د امنیتي چارواکو په خبره د دوشنبه او سه شنبه په منځنۍ شپه د پاکستان په وخت 12 بجې وسلوالو له کوټې پنجاب ته تلونکو مسافر بسونه درولي. له ټولو مسافرو یو شناختي کارډونه کتلي او د پنجاب دیارلس تنه ورڅخه کښته کړي، نږدې غرو ته یې وړي او هم هلته یې په ډزو وژلي دي. له سیمې د مچ ڈپٹی کمشنر کاشف نبی مشال ریڈیو ته وویل وسلوالو په دوو بیل بیل ځایونو کې و بسونه درولي او د شناختی کارډونو تر کتلو وروسته یې دیار لستنه وجلی دی. دا پیشه د مچ په گیش پری سیمه کې سوی چې پکې دیار لستنه وجل سوی دی. د سورلیو شاوخوا و بسونه و چې له کوټې پنجاب صوبې ته روان و. د وجل سویو کسانو مړي مو فی الحال کوټې ته واستول چې تر قانوني پلټنو وروسته به خپل سیمو ته ولېږدول شي. د کاشف نبی په خبره د پنجاب صادق آباد او راجنپور سیمو ته روان په دې بسونو کې ټول هغه مسافر و چې د کوچني اختر لپاره خپل کورونو ته روان و. نبی زیاتوي لمړی وسلوالو ټول شپږ ویشت تنه تښتولي خو وروسته یې دیارلس په ډزو وژلي دي. له دې سره بیا د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټري اکبر حسین دورانی مشال راډیو ته وویل تر پیښې وروسته امنیتي ځواکونه تر وسلوالو پورې رسیدلي او تر منځ یې شاوخوا نیم ساعت ډزې هم سوې، خو د ده په خبره وسلوال بیا هم په تیښته کې بریالي سوي دي. هلته د بلوچستان حکومت لخوا په خپرې سوې خبر پاڼه کې د وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ له خولې لیکل سوي وزیر اعلی د یادې پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې او امنیتي چارواکو ته یې د وسلوالو د ژر تر ژره نیولو امر کړی دی. په خبر پاڼه کې د مالک بلوچ لخوا ویل سوي د مسافرو او میلمنو وژنه د بلوچستان د روایاتو برعکس کار دی چې بیلګه یې د ده په خبره د دوی د پیړیو په تاریخ کې هیڅ نه لیدل کیږي. د بلوچستان وزیر اعلی د مچ په دې پیښه کې د وژل سویو کسانو له کورنیو سره د مالی مرستې هم اعلان کړی دی. بلې خواته بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ د دې پیښې مسؤلیت قبول کړی او ادعا یې کړې چې ټول دیارلس تنه امنیتي سرتیري وژلي دي. د وجل ورده چې تر دې وړاندې هم په یاد سیمه کې په ورته پیښو کې په بیا بیا د وسلوالو له لورې د پنجاب اوسیدونکي هو به هو همداسې وجل سوي دي چې مسؤلیت یې بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو قبول کړی دی. هیر دینوي چې په بلوچستان کې یو شمېر بلوچ ملت پالو د پاکستاني حکومت پر ضد وسلوال مبارزه پیل کړې چې له حکومتي چارواکو سره سره یې د صوبې په بیلابیلو بلوچ میشتو سیمو کې د پنجاب آب مګړي هم په هدفي وژنو او بمی چاودنو کې په نقشه کړی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
که پښتو وایې مشال رادیو ور
مشال لیډیو اور اوس بای یو بل رپورټر اختلر شو. پاکستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره یا ان ڈی ایم اے وای د پښکال د بارانونو سیلابونو له وجې خوشا اته 500 کسان وجری شوي او د شپږ شپېتو زره په خوشا کې خلک متاثر شوي دي. تر دې وړاندې د وجل شوو کسانو شمېره شپېته تنه ښودل شوې وه. د چارواکو په وینا د خیبر پښتونخوا په شمول نورو سیمو کې هم په سلګونو کورنو او فصلونه ډېر زیانمن شوي دي. احمد الله پی رپورټ لري.
تیر مازیګر ایوې خبری غونډې ته وینا کې د ان ڈی ایم اے مشر لیفټیننټ جنرال ریټایرډ محمد سعید وینا وا چې بارانونو او سیلابونو له وجې د ټولو زیات پنجاب صوبې ته زیان رسیدلی دی چې پکې 15 کسان مړه، 13 جوبل او شپږ شپېته زره خلک متاثر شوي دي. په قبایلي سیمو کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 12 کسان مړه شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې 10 کسان مړه او 15 جوبل. په بلوچستان کې هم 10 کسان مړه او 2 جوبل شوي دي. په سند صوبه کې 8 کسان مړه او 4 جوبل. او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې درې کسان مړه او یو جوبل شوی دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د نوموړي وینا وا چې بارانونو او سیلابونو له وجې په ټول ملک کې شپږ شپېته زره درې سوه نه زیات خلک متاثره شوي دي. درې زره اووه سوه دوه نوي کورونه په عارضي او مکمله توګه تباه شوي دي او یو لک او پنځه دېرش زره اکړه نه په زیات ځمکه ولاړ فصلونه هم متاثره شوي دي. د متاثرینو سره د مرستو په حق لا د نوموړي وینا وا
ریلیف کا جہاں تک تعلق ہے ریلیف پروینشل اتھارٹیز فی الحال کر رہی ہیں.
ترسو چی دا امدادی کارونو تعلق تے نو دا صوبو دا فتونو نظم ادارے دے لڑکے متاثر خلکو مرستی کوی او تر دے دما دا بلوچستان پا متاثر سیمو کی اتلس سو خیمون علاوہ خوراکی مواد دوایانی صفا اوبو او کمبلی پا متاثر خلکو کی تقسیم کلے شوی دی. دا خیبر پختونخوا چترال سیما کی متاثرینو تا مونگ دو سو خیمے خوراکی مواد او نور دا ضرورت سامان رسولے دے. دا غشن پسین صوبہ کی اتزر نزیات خیمے او نور دو ضرورت سامان متاثرینو تا رسول شوی دی او پنجاب کې پنځه زره خیمه او نور دو ضرورت سامان متاثرینو تا رسول شوی دی.
خبری غونډه ته وینا کې د موسمیاتو محکمې ډایرکټر جنرال عارف محمود وینا وا چې تیرې ایوه هفته راهسه په ملک کې شروع شوی بارانونو لړۍ دمه په دمه کمیږي او په راتلونکي اونۍ کې د بارانونو کې دوس امکان نشته. خو په ستمبر میاشت کې بعد پنجاب او خیبر پختونخوا بر سیمو په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د معمول نه زیات بارانونه کیږي. وفاقی فلڈ کمیشن چیف انجینئر عالمگیر خان مشال ریڈیو ته ویل چې موجوده وخت کې د ملک په زیاتره سندونو کې د ښکته درجه سیلاب دی او څه د خطر خبره نشته. خو د افسوس خبره دا ده چې د مناسب انتظاماتو د نشوالي له وجې هر کال په لکونو کې اوسېکه د استعمال اوبه په سمندر کې په داخلېدو ضایع کیږي.
واقعي خبره دی موږ سټوریج کیپیسټی چې کمه ده هغه ډېره کمه ده. پاکستان چې کم د اوبو ذخیره کونه او گنجائش ده هغه 14.236 ملین ایکر فټ ده او دا د موږ د ایوریج کم سرفیس مونگ سرا اویلیبل دا آگے تقریباً 10% جوڑے گی لس برخے فصلوں کے جبکہ دے دنیا اوسط چے کم دا آگا 40% تھا. نو دا خو ڈیر ضروری دا پاکستان دا پارا چے آگا دی سٹوریج پوزیشن جی دا آگا انہانس کی دا بس صرف مونگ دے ایریگیشن امپرومنٹ دا پارا نا ہائیڈرو پاور دا پارا نا بلکہ فلڈ کنٹرول میجرز با ہم تر کافی حد پورے حل شکل دے بندے.
دا این ڈی ایم اے تر مخا دا وقت پا پنجاب او سندھ صوبو کی پنزلس امدادی کیمپونا جوڑ کڑے شوی دی چپکی یو زر او دویش کسان میش دی. احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هم سیلابونو درنا مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې د شپېتو په خوشا کې خلک وجل شوي. خو د افغان پوځي افسران چې د سیلاب ځپلو سره د ژغورنې مرسته کوي د بچلو شمیره د سلو په خوشا کې ښیي. په دې اړه نور تفصیل د ناجیا ساپی په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د کابل د سروبي ولسوالۍ په ګډون د هیواد په یوولس ولایتونو کې سختو روغتونو او سیلابونو خلکو ته د اوښتو تلفاتو شمیر شپېتو کسانو ته رسیږي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د دوشنبې په ورځ وویل چې تر ټولو ډېر تلفات په سروبي ولسوالۍ کې خلکو ته اوښتي او ټول دوه څلوېښت تنه پکې په سروبي ولسوالۍ کې وژل شوي دي. نوموړي وویل چې بېلابېلې نړیوالې موسسې به له سیلاب ځپلو کورنیو سره خپلې مرستې د سې شنبې په ورځ پیل کړي.
د ډبلیو ایف پی آی او ایم پاملرنه یونیسف او آی ټی سی هغه موسسې دي چې موږ ورسره خبرې کړي دي. موسسې مکلف دي چې تر سبا پورې خپلې مرستې پیل کړي. البته د وروستي سروې په پای ته رسیدو سره به مرستې پر اړوندو کورنیو وویشل شي.
دغه اداره معمولا له سیلاب ځپلو کورنیو سره د کمپلو خوراکي موادو او ځینې نورو لومړنیو ضروري موادو مرستې کوي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې له معلوماتو سره سم په دې وروستیو څو ورځو کې په کابل، ننګرهار، خوست، لغمان، پکتیکا، کاپیسا، نورستان، دایکنډي، کونړ، وردګ او غزنی کې د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د یادې سرچینې په اساس په دغو سیلابونو کې له لسو ډېر کسان ټپیان شوي هم دي. خو ځینې نورې دولتي سرچینې د وروستیو سیلابونو تلفات تر دې زیات بولي. په ختیځ کې د 201 سیلاب قلو اردو د درې ملیوا مسؤلین وایي چې د سیلابونو له وجې په سروبي ولسوالۍ، ننګرهار او خوست ولایتونو کې لسلو ډېر کسان وژل شوي او نږدې دېرش تنه نور نادرکه دي. د سروبي ځینې اوسېدونکي وایي چې سیلابونو د دې سیمې ځینې خلک ډېر ځپلي او باید اساسي مرستې ورسره وشي. د دې ولسوالۍ یو تن اوسېدونکي عبدالشکور په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل:
حکومت نه او د موسسو دولتي موسسو او غیر دولتي موسسو نه زمونږ فایده دي. خلکو په نمائنده دی زوان چې په دې یو ګوځي وړو په دې یو خیمه او په دې یو کمپل باندې چې نه کیږي په دې خلکو د خلکو اصلي لیدل ډیر متضرر شوی دی
افغان ولسمشر حمید کرزی هم ملکی او نظامی ادارو ته امر کړی چې سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي خو د تیرو کلونو د تجربو په اساس خلک اندېښمن دي چې اړو کورنیو ته به په خپل وخت مرستې ونه رسیږي.
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندۍ بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کوو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال چې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پروز د مازیګر په څلور نیمې بجې او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمې بجې اورېدل مه هېروئ.
د خیبر پختونخوا د تحریک انصاف حکمران ګوند د اطلاعاتو نوی وزیر شاه فرمان وایي چې که مرکزي حکومت د ترهګرۍ د ختمولو لپاره کوم ګامونه پورته کول غواړي نو دوی به یې مرسته کوي. خو نوموړي د مشال ریډیو سره مرکه کې دا واضح نه کړه چې بیا یې ولې د دوی ګوند امنیت لپاره د مرکزي حکومت لخوا رابلل شوي ټول ګوندیز کانفرنس کې برخه نه اخلي. شاه فرمان سره زموږ همکار غلام غوث مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د ترهګرۍ مخنیوي او د جنگ ادرول به څنګه امکان لري. نو نوموړی وایي
دا یو جنگ دی. اصل خبره دا ده چې دا جنگ چې په دې وطن دی په دې خطه دی دا د فورن پالیسی کیسه ده. موږ سره دوه آپشن دي. یو آپشن دا دی چې مونږه د آئین دننه اوسیږو او د دانین دننه چې زمونږ کوم اختیار دی نو هغه دا دی چې چونکې دا د فورن پالیسی سره ریلیټډ خبره ده نو هغه مونږه د فیډرل ګورنمنټ ته خپل سجیشن ورکو او هغې ته ریکویسټ وکړو چې یاره دلته چې دا کوم حالات دي نو که په دې پالیسۍ کې دا دا شفټ راشي نو دا حالات به مونږ ته اسان شي. دا یو آپشن دی. دویم آپشن مونږ سره دا دی چې خدا نخواسته مونږ د آئین نه انحراف وکړو ځکه چې د مرکزي حکومت فیصلې په مونږ باندې بائنډنګ دي. د مرکزی حکومت چې کومې فیصلې کړې دي یا هغه چې کوم بهر ملکونو سره کوم معاهده کوي نو هغه په مونږ باندې بائنډنګ ځکه چې په صوبایي حکومت باندې نو نه خو مونږ د آئین نه بهر تللی شو او نه مونږ خپل اختیار داسې استعمالولی شو. چیرمین عمران خان دا خبر کړی میاں نواز شریف د جنگ نه راوتل غواړي نو زه به دغه مدد کوم. پاکستان تحریک انصاف به د پی ایم ایل ان سره په دې مرسته کې شامل وي کچری هغه د دې جنگ نه بار راوتل غواړي او دغې د وجنه په دې علاقه کې خاص کر په پښتونخوا کې او خاص کر په دې پښتنو باندې امن راځي نو موږ به هر قسم تاوند مرکزی حکومت سره کو چې
د آل پارټي کانفرنس کې دغه آیا څه نتیجې مخکې نه دی راوتی که
څه د آل پارټي کانفرنس خو د ډیټیل ماته پته نشته خو بهرحال زه دا وایم چې کچري دا نیت صفاوي د مرکزی حکومت او هغه دا غواړي چې یاره د پالیسۍ کې د شفټ راشي نو موږ بالکل د مرکزی حکومت په دې کې مرسته کوو چې هغه دا پالیسۍ بدل کړي او د دې جنگ نه موږ بهر راوځو چې زموږ په دې وطن باندې دا کمی تیاری دي چې دا آسان شي.
چارواکی وایي په ډیر اسماعیل خان کې د پنجاب طالبانو یو مهم قومندان نیول شوی دی. چارواکو د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې دغه قومندان مجاهد احمد نومیږي او په فقیر بابا او ابوبکر باندې هم پیژندل کیږي. مجاهد احمد د ډیر اسماعیل خان جیل په برید کې جوبل شوی وو. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال پی رپورټ لري.
په ډیر اسماعیل خان کښې د امنیتي فورسز یو چارواکي نوم جوتولو او ژغ نه ریکارډ کولو په لوز مشال ریډیو ته منلي دي چې د یوې خفیه ادارې په اطلاع دوی د ډیر اسماعیل خان په ستر هسپتال کښې د پنجابي طالبانو مهم کمانډر مجاهد احمد چې کوم د فقیر بابا او ابوبکر په نومونو ها پېژنده شي نیولی او د پښتنې ګوژنې دپاره پټ ځای ته بیولی دی. دې چارواکي زیاته کړه چې مجاهد احمد د ډیر اسمیل خان سنٹرل جیل په برید کښې پر هر ژلی شوی او د ډېر اسمیل خان په ستر اسپتال کښې د دارو درملو او مرهم پټۍ د پاره په کاټ پروت وه چې د امنیتي فورسې سرتیریو ښکیل کړه. چارواکي دا هم راوښول چې مجاهد احمد په اسپتال کښې د اصلي نوم په ځای بل نوم او جعلي شناختي کارډ ورشوی جوت کړی وه. مشال ریډیو په دغه باره کښې چې د ډېر اسمیل خان پولیس سپرینټنډنټ نثار مروت سره تماس ونیو هغوی هم د پیښې پخلای وکړلی او ورسره یې دا هم وویل چې مجاهد احمد د امنیتي فورسې سرتیریو نیولی او د هغوی په بند بندي دی. یاد دی وی چې طالبانو د سنټرل جیل ډېر اسمیل خان برید په موقع ټول 253 قیدیان خوشي کړي وو او دا دوا یې هم کړې وه چې د دوی یو ملګری هم نه مړ پر ارژلی او نه بندي شوی دی.
د خیبر قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي ساجد مسیح په فاټا کې لومړی عیسائی مذهبه اقلیتي زده کوونکی دی چې امریکایي سکالرشپ یې ترلاسه کړی دی او نن سبا د امریکا په ورجینیا ریاست کې په یو کمیونټي کالج کې زده کړې کوي. نوموړي سره زموږ خبریال خبرې کړي دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
زما چې ابتدایي تعلیم د لنډی کوتل خیبر جنسی آرمی پبلک سکول نه کړی و میټرک زما او هغه نه پس ایډورډز کالج پېښور له لاړم او 2011 کې زما خپل ایچ این ڈی کمپلیټ کړل ایډورډز کالج نه. د دې سکالرشپ لپاره زما په 12 میاشت 2012 کې کړی و د انټرنیټ په تھرو لغوی خپل د یونایټیډ سټیټ د امریکنه خپل یو ویب سایټ دی United State Education Foundation Pakistan. دا په ما ګوګل باندې سرچ کړی و او دا کمیونټی کالج انیشیټیو پروګرام ته زما اپلای وکړه. دې تقریبا یو شپږ میاشت د دې پروسیس واخیسته. ما انټرویو مو شو پکې, زما د انګلیش وکیبلری او انګلیش سکیل ټیسټ مو شو پکې او د الله د مهربانۍ سره زه پکې کامیاب شوم.
کمیونټی کالج انیشیټیو پروګرام په نامه دغه سکالرشپ اهداف څه دي؟
د تخ پروګرام کې ډېر زیات ځایونه دي, د لیبرل ایجوکیشن نواله, د هاسپیټلټی, د مهمان نوازی چې موږ ورته وایو, د کاروبار څنګه کول, د پروفیټ او د اکانومی معاشره کې خپل ځان څنګه مضبوط کول. او دا یو کال سکالرشپ دی چې د امریکنۍ حکومت او د امریکنۍ خلک تاسو له سپورټ کوي او مختلف ادارو کې تاسو له موقع ورکوي د 2-3 میاشتو پورې تاسو ورسره کار وکړئ او څه نوي شیونه زده کړئ.
اوس ته او ستا کورنۍ څه احساسوي چې هلته په امریکا کې د دومره اوچتې پایې تعلیم په سکالرشپ باندې حاصلوي؟
دا زما د کور او زما د ټول فیملی دی او بلکې زما ټول کمیونټي او زما ټول علاقه ډېر فخر کار باندې او فاټا نه او کی پی کې نه زه صرف یوازې یو کس یم, یوازې مینورٹی یم چې دې پروګرام کې سلیکشن یم د ټول پاکستان نه.
هلته تاسو سره په امریکا کې د خلکو رویه څنګه ده؟
خلکو ډېر زبردست رویه ده, خلک دلته ډېر پولایټ دي, دلته خلکو مینه ډېر زیات دی. لکه مونږ پښتانه چې ځان ته وایو چې زمونږ کلی لا یا زمونږ کور له څوک راشي او مونږ ډېر مینه ورکوو. او زه دا خبره درته کوم چې دا زما ته لګي نه چې زه لکه پردی ملک یا پردی وطن کښې راغلی یم, دلته خلکو کې هم هغسې مینه دی چې زما په علاقه کښې وو. لکه چې تاسو څه غواړئ, لکه تاسو څه پوښتنه کړئ چې لکه زه پلانکي ځای له ځم هغه ما ته لار روښي, نو بالکل تاسو له لار نه روښي بلکې تاسو له لاس نه نسي یو وخت ځای ته رسوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه تاسو په انټرنیټ په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټویټر باندې هم موږ ته رائے راکول شي چې تاسو د مشال ریډیو خبرونه سمره خوښوي. د خبرونه په دویمه برخه کې درته 19 پروګرام سروې لرو. نن را سره په پروګرام کې ګلمینا یوسفزی چې د حسیبه شهید فیلوشپ تر لاندې کار کوي هغه را سره ملمنه ده. خو اوس د مازیګر څلور نیمې بجې شوی دی. د احمد شاه اعظمی نبلند خبرونه واورو.
د پاکستان په گلگت بلتستان کې نامعلوم وسلوالو د پوځ او پولیسو درې افسران په ډز وژلې دي. د چلاسم انتظامی مشر امجد بټین نن سهار مشال رادیو ته وویل چې د پوځ کرنل غلام مصطفی، کیپټن اشفاق او د دیامیر ضلع د پولیسو مشر هلال احمد بیګاج په ډیپټي کمشنر هاوس کې له نوموړي سره د امنیت په اړه غونډه وکړه چې د سنېدو پر مهال په لاره کې وسلوال برید پر وسو او دغه درې واړه افسران پکې وژل شول. د بلوچستان په بولان سیمه کې له کوټ څخه پنجاب ته روان د سورلو لګاډو څخه وسلوالو ډېر لسانه تښتولي او بیا یې وژلې دي. د مرزلي ډیپټي کمشنر کاشف نبی نن سهار مشال راډیو ته وویل چې وسوال پرون شپه پر دوه بیلابیل ځایونو بسونه درولي او د سورلیو تشنات کارډونو کتل ورسته دوی نږدې غرونو ته لځان سره بیولي او هلته وژلې دي. د پاکستان د استخباراتي ادارې او چارواکي د نن ملت سرګندول په شرط نن مشال راډیو ته وویل چې امنیتي ادارو د ډیر اسماعیل خان په لوی هسپتال کې د پنجابي طالبانو مهم کمانډان مجاهد احمد چې د فقیر بابا او ابوبکر په نامه هم یادې دي نیولې او د پښتنو ګربېژن لپاره لزان سر بیولې دي. چارواکي زیاتوي چې دغه کمانډان پر ډیر اسماعیل خان جیل د وسوالو د برید پر مهال زخمي شوی وو چې اوس دغه سیمې په لوی روغتون کې تر درملنې لاندې وو. د پاکستان چارواکي وايي په هیواد کې د پشکال په بارانونو او سیلابونو کې د مړو شمیر 850 رسیدلې دي چې په کې 14 کسان یوازې په خیبر پښتونخوا کې وژل شوی او لا هم د زیانونو راپورونه را روان دي. بلخ په افغانستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزه اداره په سیلاب ځپلسمو کې د نورو سیلابونو د امکان خبرداري ورکوي. دا اداره وایي چې د کابل د سروبي ولسوالۍ په ګډون په بیلابیل سیمو کې د سیلابونو له کبله تر اویاتانه زیات مرسوي او د ورکسو کسانو د مندل لپاره هڅې روان دي. هندي چارواکي وایي چې په لنجمنه سرحدي سیمه کشمیر کې پرون وخت د 25 اسکر وژل شوي دي. د هند دفاع وزیر اے کے انټونی ویلي چې د شلو په شاوخوا کې وسوال تراګر چې په پاکستانی پوځي درشیو کې نور کسان هم ورسره و. د کشمیر پر لنجمنه سیمه کې د هند پر امنیتي پوسټ برید وکړي. ورخو د پاکستاني پوځي چارواکي انکار کړی او ویلي دي چې پر سرحد کومه پیښنه درامسته شوی او د امریکا د بهرنی چار وزارت خپل ټول وګړو ته د القاعده لخوا د ممکنه ترهګر برید لکبله د یمن پرېښودلو امر کړی دی.
سروې خبرونه دا په دې خبرونه کې به ملمنی سره خبرې کوو خو تاسو ته د ټلیفون شمیرې دراوړو چې را سره په خبرونه کې نیخ په نیغه برخه واخلي.
مشال رادیو ته ویډیا ټلیفون وکړئ.
زمونږ د ویډیا ټلیفون شمیره دا 0300223333.
کتا سو د پاکستان دننه د خپل کور له ټلیفون نه زنګ وهي نو مصرف نه لري
او که د موبایل ټلیفون لاري اړیکې نيسي نو یوازې د لوکل کال مصرف لري.
نو هموس مشال رادیو ته په 0800223333 ویډیا ټلیفون وکړي
او مون سره خپل نظر شریک کړي. مشال رادیو ته ټلیفون وکړي
0000 22 11 40 25
او دا غسی که د سکایپ لاری را سره خبری کول غواړی نو طریقه یې سدا سدا.
سکایپ لری د مشال ریډیو په ژوندوی خبرونو کې برخه واخلئ.
زه سلیم د ملیشیا نه خبرې کوم جی.
عبد الله رحیم د فیصل آباد پانتون نه.
حبیب مصابر د سعودي عربستان.
سکایپ تلار را سره ملګری شوی.
بله
او قربان د سکایپ دلار لاره ملګری شوی.
پته مو دا مشال ریډیو،
مشال ریډیو دا سی ولټوي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
په سروې خبرونه کې درته هر کلی وایم. په دې خبرونه کې مونږ له هغو پښتنو ښځو او جنکو سره خبرې کوو چې په خپل ژوند کې څه نه څه کامیابیانې ترلاسه کړې وي. نن را سره په دې خبرونه کې د افغانستان د کونړ ولایت ګلمینا یوسفزی ده. ګلمینا په صحافت کې هم زده کړې کړې دي، د دې ترڅنګ لیکواله هم ده. د میرمنو ادبي بهیر نه یې د ادب په لړ کې د سرو زرو جایزه ګټلې ده. تلو اولمر ټلویزیونونو سره هم کار کړی دی او په ډرامو کې صداکاری هم کوي. او دا وخت د مشال ریډیو او د آزادې ریډیو لخوا د حسیبه شهید فیلوشپ تر لاندې په کابل کې له آزادی ریډیو سره کار کوي. ګلمینا یوسفزی، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم او ډیره مننه چې وخت مو رات راکړل.
مننه له تاسو نه، خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، ستاسو د ریډیو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دا د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ، سوکالۍ او آرامۍ سره تیرې کړي.
جی بالکل، ډیره مننه. ګلمینا، تاسو تعلق چې دی هغه له کونړ ولایت سره دی، نو تعلیم هم هلته کړی دی او څونه تعلیم تاسو کړی دی؟
ما دولسم ټولګي نه فارغ شوی یم او په کونړ کې مې زده کړې نه دي کړې. په کابل کې د قلعه کاشف علي لیسه کې زده کړې کړې او ترڅنګ د میرمن بهیر غړی یم او ترڅنګ د ژورنالستانو د ملي اتحادیه کې مې تقریبا دوه میاشتې زده کړې کړي د ژورنالیزم برخه کې. همداشان د ادبیاتو برخه کې درې میاشتې استادانو درس راکوو د میرمن بهیر کې، خپل میرمن بهیر کې. او همداشان اوس مهال مخکې له دې مې په تلو او لمر تلویزیون کې کار کولو د دوبلاژ برخه کې، او اوس مهال په ازادي رادیو کې دلته همکار یم.
سیدا، نو ګلمینا، تا چې کمې زده کړې کړې دي یا دومره ډېرو هغه کې تا سنا سه تلې تربیت ترلاسه کړې دي، نو سستون سي درته وي د ټولنې لاړخه یا د خپل خپلوانو لاړخه؟
دا خو کوو وایم اتمن شته په افغانستان کې چې څوک اوسېږي، بخصوص نجونې او میرمنې، حتمن ستونزې وینې. که دوی غواړي چې خپل شخصیت جوړ کړي، خپل زده کړې وکړي، نو باید ستونزو سره مخ شي. هغه ماشوم غوندې لکه پښو باندې چې راځي نو مور یې له لاسه نیسي، هغه سې څو ځلې لویږي ماشوم جګېږي تر څو چې په پښو تګ زده کوي. نو هغه سې هر څه باید وزغمي، لکه ماشوم چې مخې ته تیږم راځي لویږي پې بس بیرته پاسیږي، هغه خپل تګ زده کوي. نو که میرمنې غواړي او نجونې غواړي په افغانستان کې خپل شخصیت جوړ کړي، خپل زده کړې وکړي، تعلیم پر مخ ویسي، نو باید ډېرې ستونزې وګالي. او داسې ما ډېرې ګالې، مونږ په یولسم صنف کې وو که درته ووایم، نو ما ته مې ورور وویل چې نور مکتب ته مزه، حتی مکتب ته مزه. نو ما د دې لپاره چې د ورور مې خفه نه کړم، هغه ته مې هېڅ هم ونه ویلې. نورې خویندې مې هم نه پرېښودې، خو ټولو ته یې وویلې چې تاسو نورې مکتب ته مزه. زه یولسم صنف کې وم، نو زما یو کالم پاتې وو. سار وختي پاسېدم، شپږ زمونږ اووه بجې صنف یعنی حاضري ته باید ورغلی وای. نو مونږ شپږ بجې له کوره ووتم، بریک مې واخېستو، مکتب کې کېناستم تر څو اووه بجې کېدې، ځکه چې ما ویلې که ورور مې له خوبه یا کوټې نه راوځي نو بیا هغه هم خفه کېږي، بیا ما هم خفه کوي. نو وختي لاړم. نو ډېرې ستونزې باید وګالي چې دلته
بالکل دا خدا خ. ګلمینا یوسفزی، تاسو راته ویلی دی چې په صحافت کې هم تاسو هندستان کې یو ټریننګ کړی دی، دغه ټریننګ ته څنګه تللی وې او څنګه سلیکشن شوه؟
دا ټریننګ د 15 ورځو لپاره وو په هندستان کې. هغه د ریپورټری په برخه کې او هغه د پرنٹ میډیا، نو یو لاند ټریننګ وو. ما اشتراک پکې وکړو، سر کې ستونزې وې، کورنۍ اجازه نه راکوله. او کله چې لاړم خو چتلم هم اجازه نه وه. کله چې لاړم بیرته راغلم نو دوی دومره یقین اعتماد پیدا شو چې رښتیا زمونږ لور کولای شي په خپلو پښو یو کار وکړي، خپله ځان ته یو څه وکړي. نو بیرته چې راغلم ټول رښتیا هم ډېر خوشحاله وو کور کې.
سیدا ګلمینا څنګه صحافت سره د شوق څنګه پیدا شو؟
بس دلته چې حالات ګوري نو مجبوره کیږي چې دا ژورنالیزم برخې ته مخه کی. نو په یګم ټول باندې سی ک یو عزیزان داسم نو یو لسم نه هم ټولګي کې ووم چې ما شعر لیکلو ادبي ټوټې مې لیکلې نو نه هم ټولګي نه تر اوسه پورې لیکم. دا هم یو رقم دی که مونږ فکر وکړو دا ژورنالیزم ته ورننوتلې یوه موضوع ده ځکه مونږ په دې کې ځینې موضوعات راخلو خو هغې کې تخیل او دا شیانو ته نه ځو په ژورنالیزم کې او دې کې هغه خبره خلکو ته رسوو خو په بله طریقه یې رسوو. نو زه چې دا حالات ګورم لکه په ما چې ستونزې تېرېږي همداسې نورې خویندې دي په دې افغانستان کې چې څوک غواړي چې پر مخ لاړ شي له کوره ووځي بخصوص نجونې بیا نو ډېر ستونزې لري او بخصوص هغه په ولایتونو کې خو ډېرې زیاتې دي ځکه ښوونځي ته چې ځي مکتب ورته سوځول کېږي دا یو ډار د دوی په زړه کې اچوي بیا چې هغه ښوونځی بېرته ترمیم کېږي بېرته زړه نه شي کولی چې هغې ښوونځي ته ورشي یا هلته تیزاب پیشانی هغه په ډیرو بد اغیزه کوي حتی په کابل کې په نور ولایتونو کې دا پیښه رامنځته شي په کابل کې نجونې نه پرېږدي ځکه وایي کېدای شي دلته هم شي نو یا مسموم کېدل د نجونو چې دا ډېری ښوونځیو کې په کابل کې رامنځته شول چې دا د نجونو مخه نیسي. یو خو کورنۍ چې لږ نجونې لوی شي پښتني ټولنه کې بخصوص چې نجونې لوی شي نو بیا د ځینو دودونو له مخې او ځینې نه پوهېږم
خبرې ورته داسې راځي چې واقعي او هغې پرېږدي. خدا ده چې لکه اکثر ډېرې زیاتې جینکې چې کمې دي هغه جینکیانې چې کمې خبریالانې دي او دغسې په صحافت کې لګیا دي کار کوي هغې اکثر وي چې مونږ ته د ټولنې لخوا د سړو لخوا مختلفې رویې مخې ته راځي. نو څنګه تا خو دونه موده کار هم وکړو په دې ژورنالیزم کې هغه جینکیانې که ژورنالیزم کې کار کول غواړي نو څه وایي هغې ته به؟
هغوی ته دا ووایم چې هره ستونزه چې انسان ته په مخه کې راځي که غواړي خپل هدف ته ورسېږي نو یوازې هغه د فکر وکړئ چې د غره په سر تاسو هدف ټاکلی نو د غره د سر هدف ته ګورئ که مخې ته مو هر څومره ستونزې راځي کله چې ځان هدف ته رسوئ هغه بیا هلته چې ورسېږي بیا نو فکر کوئ چې څومره اسانه وو خو که وډار شئ لاسونه هم ورېږدي قلم څه لیکئ وډار شي چې زه دا ولیکم نو کېدای شي ما تاسو ستونزه جوړه شي نو په ډار باندې هیڅ هم نه کېږي نو باید مبارزه وکړي راپاسېږي خپل پښو حرکت وکړي که
بالکل
قلم لاس کې وي کار برخه کې وي باید خپل ځان وخوځوي دې ته په تمه نه اوسي چې بل څوک ورته ووایي چې ته پاسېږه ته دا کار وکړه
بالکل په خپله ورنه په کار نشي مخکې راشي
خپل لیاقت باید خپل ظاهر کړي نورو ته.
ګلبینا تاسو لیکل کوئ نو لیکلو کې زیاتره موضوع څه وي ستاسو د خوښې؟
په لیکلو کې زما موضوع یعنی مشخص نه وي لکه ځینې وخت یو حالات وینم یو څوک خفه ناستي یو واقعیه کېږي لکه تېره ورځ جلال آباد کې هغه انتحاری وشوه چې په جماعت کې ماشومان یې ووژل یعنی دغسې داسې نه چې خبرېږو یا وینو په خپلو سترګو نو هغې ته مجبوره کېږو چې یو څه ولیکو نو زه خو ځان ته لیکواله نه وایم ځکه اوس هم شاګردي کوم خو بیا هم لیکم کله کله.
او څنګه لکه ته هغه جینکو ته که څوک لیکل غواړي ډېر خلک داسې وي چې اکثر لیکل نه کوي هغې دا فکر کوي چې ګنې زه کولی نه شم زه دا عرصه هغسې په ټوکو کې نه شم راغونډولې دا ټول چې کوم حالات دي نو هغې ته به ته څه وایې چې لکه څنګه طریقې سره هغې خپل لیکل شروع کړي او د لیکلو نه به هغې ته څه فایده ورسي؟
لیکوالی باید هر وخت چې قلم راخلی هغه باید فکر وکړي چې زما قلم باید ونه ریږدي هر څه چې لیکي باید ښکاره یې ولیکي او ونه ډار شي او بل دا چې ستاسو دوامه خبره سوه
یو دا چې ډېرې جینکیانې یا ډېر خلک داسې دي چې هغې وي مونږ که فرض کس لیکو نو لیکلی نه شو هغې وایي چې مونږ په ټکو کې هغه ټول حالات نه شو راغونډولی نو که فرض که څوک څه لیکل غواړي څنګه به ورته څه مشوره به ورته ورکوي چې څنګه طریقې سره یې خپل لیکل وکړي؟
په سر کې چې هر کار څوک کوي ستونزمنې مشکلات ورته مخې ته راځي، غلط کېږي ته، نو وروسته وروسته زه مې چې خپل اوله شاعري ګورم که نه په سر کې مې چې شاعري کړې، نو اوس چې بېرته ګورم بیا نو ځان سره وایم چې دا باید اصلاح کړم. دا په سر کې مې یعنی اوس خوند نه راکوي، هغه د اوله سر کې مې چې څه لیکلي دي او که نه میرمن به هېڅ هم تلم هلته مې واورول، یعنی دومره ستونزې نه لري، خو بیا هم ځان سره فکر کوم د اوسني لیکنې مې قوي شوي، نو که هر څه ته دوام ورکړي هغه دري یوه خبره ده، وایي بنویس بنویس تا شوي خوشنویس، نو نوشته دي کې آخر هغه خپل مطلب ته رسېږي چې دا یو لیکواله کېږي، دا یوه هغه څه چې غواړي په زړه کې هدف لري هغې ته رسېږي.
سیده ګلمینه ستاسو چې څه لیکلي دي هغه بم ستاسو نه اورو، خو اوس راسره یو اوریدونکي دی ګورو چې هغه څه پوښتنه لري ستاسو نه.
السلام علیکم جی صاحب، من خریتا ونه ته په بلانس
کې یار کیه. سیده ډیره مننه، څوک خبرې کوي او د کم زنه را سره خبرې
کوي؟ زه تری لرناینه.
ښا خان څنګه د ملمنی نه څه پوښتنه لري؟
د رین دا پوښتنه لرم چې تا ته کوم کوم ډرامو کې کار کړی دی، او بیا تا وویل چې دا ازادۍ ریډیو کې کار کوي، دا مشال ریډیو کوم کوي که خالي ازادۍ ریډیو؟
صحیح ده، ډېره مننه ګلمینه، تاسو د دې پوښتنه واورېدله؟
او ما البته ډرامو کې کار نه دی کړی، خو دوبلاژ مې کړی، یعنی د هغو هغه دوبله مې کړې، نو دوبله په د زړونو لارې للمار نه نشرېدو په هغې کې مې دوبله کړې، ودا سریال للمار نه نشرېدو په هغې کې مې دوه غږونه چې یو د ماشوم و یو خپله د فلم هغه کرکتر و او د سریال، او بل په عشق دوباره په طلو کې نشرېدو چې په هغې کې مې د یو ماشوم غږ ایستو، او بل د بسوی مکتب یا د ښوونځي په لور په دې کې د ژاله یوه نجلۍ وه چې د هغې غږ مې وستو، او همداسې په ډېرو سریالو کې وو، نو دوامدار مې هغوی سره کار کولو، او تر څنګ مې اردو نه پښتو ته مستقیمه ترجمه کوله د سریالو.
سیده ګلمینه، تاسو وایئ چې تاسو لکه دا مختلفې ډرامې چې تاسو کومې یاد کړې په هغې تاسو صداکاري یا ډبنګ کړی دی، نو لکه یو خو داسې وي چې خلک سکریپټ وایي او د هغې نه مطلب هغسې یا اداکاري کوي، یو د چا د اواز ته پاسه هغه بیا لګیا وي او په خپل اواز باندې اداکاري کوي، نو څنګه دغه دې څنګه کړي دي او څنګه لکه آسان و درته او که نه ګران و؟
په سر کې راته ډېر ستونزمن ښکارېده، وروسته ډېر خوند راکوه، ځکه هغه خپل کرکټر به مې چې لیدو چې اوس بېرته بل حالات کې راځي، او هغه اصلي کرکټر کې مونږ نه هغه مونږ به فکر کولو مونږ هغه یو، او د هغوی غږ میوټ کېدو د هغوی غلای کېدو خپله ترکي و که هندي غږ و پښتو غږ به یې بیا واخیستو بیا د هغې په ځای به یې واچولو.
خخ سیده ګلمینه، دا وخت را سره په اسکایپ باندې یو اوریدونکي دی. السلام علیکم.
السلام علیکم خلجا، څنګه چا
خیریت؟ تاسو څنګه یې؟
خیر دی ولا تاسو خو یې؟ روژه څنګه روانه
ګلمینه؟ دا وخت مونږ سره ملمنه د داغې نه بس پښتنه لري تاسو
ګلمینه؟
جی سید ډیر مننه اوریدونکو، سروې خبرونه دا ګلمینه یوسف زای مونږ سره ملمنه ده. ګلمینه یو بدر نه دا تاسو کوم چې تاسو دا وخت د حسیبا شهید چې کوم فیلوشپ ته هغه تاسو یو قسم ګټلې دی او اوس لګیا دا غیر لاندې کار کوي، نو تاسو کار څه دی اوریدونکو لګ هم د دین امزان خبره ول غواړي؟
زه په دې فیلوشپ کې د خبری برخه کې څنګه کې ترنینګ کوم، او روزمره خبر جوړو، ریپورت کانفرنس ته ځو، د هغې نه ریپورت راوړو بیا یې جوړو، او تر څنګ یې د نور کارونه زده کوو چې د خبري برخې پورې اړوند کېږي، او دا ما ته ډېر د خوشبختۍ ځای دی، ځکه ما کله فکر نه کولو چې زه به داسې یو فیلوشپ ته راځم او داسې به ترینینګ کېږم هغه هم ازادي راډیو کې. خو
سیده یو راته دا ووایه ګلمینه چې تاسو کوم لیکل کړي دي او لکه څه شعرونه یا داسې قسم لیکلي دي هغه کرا سره لږ شاته شریک کړئ.
یو آزاد شعر مې لیکلی یو څه وخت مخکې، بس کور نه رانغلم، تاسو دا خطن راته وویلې نو کور نه به مې نور شعرونه راوړو. خو دا راسره وو، وایي ته راته وایې چې په تېر ژوند دې وخت ښه تېرېږي، خو ته باور وکړه له ډاره شاته نه شم کتی، زه چې را یاد کړمه تېر ژوند غوږو ته لاس نیسم، زه له تېر ژوند نه مې یوازې غږ د چیغو اورم، زه له تېر ژوند نه مې یوازې غږ د چیغو اورم، اورم چې ما غوندې بې وسې فریادونه کوي، اورم چې ما غوندې بې وسې فریادونه کوي، وایي چې ما مې وژنئ، زه هم حق د ژوند لرمه، زه هم انسانه یمه د خیال یوه نړۍ لرمه، زه هم انسان یمه د خیال یوه نړۍ لرمه، ولې مې وژنئ په بېرحمو لاسو ښکلی احساس، ولې مې وژنئ په بېرحمه لاسو ښکلی احساس، لکه د ظلم په زندان کې یو بې وسه مجرم، لکه د ظلم په زندان کې یو بې وسه مجرم، زما د زړه خبره نه اورئ وارونه کوئ، د ناویتوب غوندې مې سره لاسونه ګوره یخو، د ناویتوب غوندې مې سره لاسونه ګوره یخو، لږ راته ځیر شئ دا زخمونه دي نکریزي نه دي، ته چې مې سترګو کې انځور په تېره ته چې مې سترګو کې انځور په تېره توره وهې، ته چې مې سترګو کې انځور په تېره توره وهې، ته چې له سر نه مې آسمان له پښو مې ځمکه اخلي، نو زه به څنګه شم خوشحاله د دې ژوند سفر ته، نو زه به څنګه شم خوشحاله د دې ژوند سفر ته، ته وایا څنګه مې په شونډو کې مسکا پیدا کړم، ته وایا څنګه مې په شونډو کې مسکا پیدا کړم،
سیده ډېر ښه،
ته وایا څنګه مې په شونډو کې مسکا پیدا کړم، زه چې راتلونکي ته په خلاصو سترګو نشم کتی، نو زه په تېر ژوند وایا څنګه خپل راتلونکی ښه کړم، نو زه په تېر ژوند وایا څنګه خپل راتلونکی ښه کړم، ته راته وایې چې په تېر ژوند دې وخت ښه تېرېږي، ته راته وایې چې په تېر ژوند دې وخت ښه تېرېږي.
سیده ډېر ښه. ګلمینه، تاسو دا چې کوم شعرونه وویل نو په دې کې یو پوښتنه زما ذهن کې تراله، وغه دا چې تاسو په پښتونخوا کې او بیا په خاص توګه په قبایلي سیمو کې د جنکو چې کوم راتلونکي دی، بیا د تعلیم په لړ کې دغسې د هغې د نور ژوند چې کومې نورې شوبې دي، په هغې کې د هغې پرمختګ ته، د هغې راتلونکي ژوند ته تاسو څنګه ګورئ چې آیا څنګه به وي؟
په اوس حالاتو کې چې زه ګورم، نو حتی هغوی لوړې زده کړې خو پرېږده چې په ځینو ولایتونو کې نه پرېږدي نجونې ښوونځي ته، ځینو ولایتونو کې ښوونځی دی هغوی کلي منځ کې نشته، لرې دی، او بس دا زمونږ خلک لږ څه د سواد نه لرې پاتې دي، لږ ځینې خلک یې، نو دا خپلې لورګانو ته اجازه نه ورکوي چې لږ لرې لاړ شي، نو ځینې ځایو کې چې ښوونځي بیا شته هغلته ځینې نجونې دي چې ډېرې له تعلیمه پاتې دي، بیا لوی شوي دي، نو لویو نجونو ته هغه چې د هغوی په سویه یعنی مکتب جوړ شي ورته، چې همدا د دوی په اندازه د دوی په عمر باندې نور کسان هم راشي هغلته درس ووایي، هغسې زمینې نه دي برابره، نور خو زه د دوی راتلونکی ښه نه وینم په دا لرې پرتو سیمو کې او بخصوص ولایاتو کې او کلیو بانډو کې، نو د دوی راتلونکي دومره ښه نه وینم، خو په ځینې کسان چې دي چې کورنۍ روشنفکره ده او پیسې لري، نو هغوی ښار ته راځي، دلته په کابل کې زده کړې کوي، خو په کابل کې ځینې ستونزې شته ورته، لکه دلته مونږ تېره یو څه وخت مخکې چې ریپورټ درلود، دوی ویلې چې لوړو زده کړو وزارت ویلې چې مونږ سخت کال 300,000 کسان فارغان لرو د 12 چې باید پانتون ته جذب شي،
صحیح،
موږ شپږ زره کسان جذبوو، یو سل یو 2,00,000 بیا د نتیجې پاتې دي، یعنی دوی جذب دومره نه لري، جذب هغه خپله زمینه په پانتون کې دومره نه ده چې دوی نور شاګرد جذب کړي، 60,000 جذب کولی شي، د هغې نه اضافه چې 60,000 ته وګور 2,00,000 ته وګور، چې دوی امتحان ورکوي بې نتیجې وځي، بې نتیجې ځکه وځي چې دلته په پانتون کې دومره ځای نشته چې دوی جذب کړي، او بیا هم دومره زمینه برابره ده چې 60,000 جذب کړي، نو دا ډیره د اندېښنې خبره ده، ځکه ځینې ولایاتونه نجونې راځي،
صحیح ده، په کارم ده چې او چې کوم حکومتونه دي اغي ورته موقع برابر کی او جنکه چې د اغي د پرمختګ لپاره سه وکړي. دا وخت را سره یو اوریدون کې د ګوري چې څه پښتنه لري. السلام علیکم.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
زادل سید تورای د کورمی جن سینا توستا سلامونه اونې کې لوړاندې کوم.
سید ډیر مننه څنګه تاسو سم پښتنه لري د ملمنینا.
ز میرا شاعر ملمنینا پښتنه دا کوم چې توډه خپل شعر کې دی آیا تو څو غزل کې دی کتاب د چوب د کنه د چوب
خسمه ده.
دا تاسو څنګه کوم ډیر مننه.
سید ډیر مننه. ګلمینا د پښتنه کوله چې تاسو سره کتاب چاپ شوی دی او څومره غزل یې لیکلی دی.
زم سلامونه ورته وړاندې کوم ګران ورته. تر اوسه تقریبا یو نیم سل دوه سوه دانې غزل او شعرونه او آزاد شعر مې لیکلی او څلوریزې، خو تر اوسه مې کتاب نه دی چاپ شوی. نو ځینې ستونزې وې چې ونه شو چې کتاب مې چاپ کړم.
سیده خا ګلمینا، یو درته دا مو وایي چې مور پلار چې دی په ټولنه کې د غیسر رول جوړی دي د ماشومان لپاره. که فرض ک یو ماشوم مخکزي څنګه چې تاسو راغلی یا تاسو دونه ډیر زینو کې ټریننګونه هم کړی دي اوس لګیاي د آزاد ریډیو سرکار هم کوي، نو د مور پلار سر رول جوړی دی شي.
مور پلار په ژوند کې ډیر رول لري، لکه تهداب دی زمکه چې یک دی که تهداب نه هغه فکر ورته وکړي، هغه ماشوم ته فکر وکړي چې دوی وروزي او تشویق کې زده کړو ته، او ډیر ستونزې دوی ورسره وګالي. لکه هغوی ښوونځی لري دی، یو څوک دی ورسره لیږي چې یوازې اجازه نه ورکوي، لکه نجلۍ لیږي لرې سیمې ته، نو دوی یو څوک یو والک ورسره ولېږه، یو وړکی ماشوم ورسره ولېږه تر هغې ځایه ته نیمې لارې، بیا بېرته چې راځي تلیفون ورکړه چې خونه راځي بېرته زنګ واهي نیمه لاره ته ورشي رای ولي. یعنی دوی باید ډېر خپل هم ستونزې ورسره وګالي. که دا دوی د هغه دو دونو او د ځینو نورو خبرو لاندې راځي، نو باید ډېرې خبرې ورسره دوی ډېرې ستونزې ورسره وګالي او دوی ورسره مرسته وکړي، دوی ملاتړ وکړي، هغه وخت کولی شي چې یو ځای ته ورسیږي. کله چې کورنۍ د چا سره نه وي او هغوی مخالف وي، هیڅ رقم نه شي کولی چې هغه ماشوم یا هغه نجلۍ یا هغه هلک زده کړې وکړي، ځکه چې هغو ذهن کې دا دي چې زه که دا زده کوم اوس ما ته داسې څه ونه وایي. نو باید دوی تشویق کړي، ځکه په اسلام کې روا دي چې باید زده کړې وکړي او د دوی د شخصیت د جوړولو د ژوند د جوړولو طریقې ورښيي او د دې بدبختۍ نه راوځو. د اقتصادي لحاظ د هر لحاظ خپل هیواد جوړوي، بیرته نورو ته خیر رسوي. نو کله چې د یوې مور ماشوم هغې ته خیر ونه رسوي، نو هغه خپله مور سره په عذاب یې، لکه یو عذاب یې
ورکوي
د خپله مور ته. نو دا موران دي چې باید د ماشومتوب نه خپل ماشومان ولېږي زده کړو ته، هر څومره وړه زمینه هم چې برابره یې باید ویلېږي او هغوی سره کوشش وکړي خپله ورسره زحمت وباسي، هرې لارې نه چې کېږي دوی سره
پوره مرستې وکړي،
ستونزې وګالي او ملاتړ یې وکړي.
بالکل،
هغه وخت کولی شي چې د دوی ښه آینده راتلونکي کې وي.
ګلمینا، د یوې جینۍ په تور باندې څنګه ستا راتلونکي چې کوم پلانونه دي هغه څنګه دي او ته به څه څه دي او ته به خپل دا چې کوم مشن دی شروع کړی دی، ستا چې کوم مقصد دی هغه به څنګه جاری ساتې؟
نو ما لسره همدا غوښتل چې زه یو وخت کې زه نه هم ټولګي کې وم، نو زما پلار چې دی مولوی دی. نو کله چې ما پلار ته وویل چې زه ژورنالیزم ته ځم، زه غواړم یعنی نن ټولګي کې وم خو ځان سره مې همداسې تصور کولو چې زه به کله د ژورنالیزم ته ورننوځم او د ژورنالیزم برخه کې به زده کړې کوم او دې برخه کې به کار کوم. نو پلار مې راته انکار وکړو، یعنی نه غوښتل چې زه ژورنالیزم برخه ووایم او دې اړه فکر وکړم. نو کله چې زه راغلم، نو کله ما مخکې له دې په تلویزیون کې کار کوو، نو زه چې واتلم ما مخکې له دې چې زه د ښوونځي نه فارغه شوم، ما ته د میرمن بهیر لخوا سرو زرو مډال راکړل شو. نو مور او پلار مې فکر وکړو چې دا لور خو مې کولی شي په خپلو هڅو کولی شي. نو هغه وخت بیا دوی اصلا ما ته مخنیوی ونه کړو زما
او ستاسو مرسته یې وکړه.
ډېر هدف لرم، زه غواړم چې ژورنالیزم برخه کې دومره زده کړې وکړم، دومره یو پیاوړی شم چې هغه د خلکو اعتماد په ما وي او زه هغه څه چې ټولو ته خیر ورسیږي، زه هغه څه وکړم چې ټولو ته مې خیر ورسیږي او
واقعا او خپل وجدان تم صادق اوسم او په دې کار کې ان شاء الله شروع کوم.
بالکل تاسو مخکې لاړ شئ پکې سیده. او بس موږ هم ستاسو لپاره دعا کوو چې تاسو په خپل مشن چې تاسو مقصد دی په هغه کې کامیاب شئ. ډیره مننه ګلمینا چې تاسو موږ ته وخت راکو او زموږ سره خبرې وکړل. ډیره مننه
تاسو نام ډیره زیاته مننه اوریدونکو نام مننه چې تر دې دمه زما ګډې وډې خبرې واورېدې.
سیده ډیره مننه
تاسو سره چې د خبرونه کوم.
ډیره مننه ګلمینا اوریدونکو. هم دې سره خبرونه وخت ختم شو. د الله